ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کده خالو لخکری راغلی کده خالو لخکری راغلی زبگو ملت د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنئ خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي وي. دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. مینوالو، تاسو به د قافلې او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپل نوې لیدلی نو د قافلې یادونې به مو حتمی لا نیکونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو، راځئ چې نور له وږمې رشیدي واورو.
عزتمنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو لشاره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي، د وویل
قافله فکر کوم چې د انسان د کله چې ټولنه جوړه کړې ده نو قافله سمه ورسره رامنځته شوې ده. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبې شریفې ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي ده د کومنې لپاره تلل، هغه خلک چې مالداره وو وسې درلودو، خو مګر دې ته یې اړتیا درلودله چې په هغه په ډله ییزه توګه ولاړ شي، هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسوو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه یې خاص لیکدونکي څاروي لکه اوښانو نه کار اخیستو. همغه کسانو سرلاری موجود و، مشر به یې موجود و، همدا ډول د ملي برخه به یې موجوده وه، همدا ډول د لارې د رهنمایۍ برخه به یې موجوده وه. همغلته د همغه وخت سره مطابق تبابت به یې لیږدو د ځان سره، یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلودو، همغه به یې لیږدول. په ځینو قافلو کې په د همغه وخت سره مناسبه صلاح هم لیږدول کېده چې موږ لیدلی دی، ځکه د دې لپاره چې خوړونکي او دړونکي حیواناتو د هغه نه بعد شي.
ښاغلی همای وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځایه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل، چې اوس د قافلې هغه شکل په ډېر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانی قافله زمونږ د اوسنۍ لیک د وسیلو یو بل ډول و، یو پخوانی لرغونی ډول و. که اوس موږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بروړونکي موټرې او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډیرو نامنو سیمو کې که موږ تاسو وګورو په ډله ییزه توګه لیک کوي، یعنی په ډله ییزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري، مشخص سکوټ هم لري، یعنی امنیتی ساتنه هم لري. همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول. اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي، د قافلې سردار مړ شي، چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
تاثیرات ډیر زیات دي، ځکه ډیر زیات د دې سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوي دي، او ډیر زیاتو مسایلو لپاره دغه د تشبیه او استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي. دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنې تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوي، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې وجب جدایی هم را منسته کده، یو چوک با سفر تلا، یو چوک با دیو زینه بازده ده انتقال ده، دیو چا دیوی مور زوی با دیو زینه بازده ده با کپیلا کتلا، دیوی مرمن ابرومن مرمن خوان با یو زینه بازده ده تلا، اگر با خپل مشمان خپل امینه با پاته که ده. نو جدایی طبعا ده جدایی یو ده بلتون مسلا چه ده ناغا ده د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایی او بلتون هم ملګری و. د قافله کلمه په ادبی لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي، او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې چاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو، او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې. نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو په لارو کې، علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه، او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
قافله ګرم نه ده سالار په ګډو وډو سر دی، پرېښې ده د منزل لار په ګډو وډو سر دی. اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپل لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطي لارې وربرابرولی شي. د کابل پوهنتون له یوه بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې. په مرکه کې ښاغلي مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړې ده.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګریو لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د پاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خوا به رهبري کېدله، او یو به لارښود درلود چې هغه به لاره کتله، او ساتونکي به درلودل چې خپله پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلود. دغه رباطونه اوس هم موجود دي، او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني، او د دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب وو. یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی وو چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي، او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلي چې د قافلې مخکې به روان وو، او هغه اواز به کوي، او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباطونه په مجموعي توګه دغه سي ځایونه چې دوی هلته هغه ځای محفوظ ګڼي د ځان دپاره، او هلته به اوبه پیدا کېدلې. نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدله، یوه شپه به یې تېروله، بیا به یې حرکت کوي، او اکثره وخت به دغه رباطونه د اوبو پر ځایونه وه. ډیر هغه خلک چې ډیر غټ خلک وه هغه به د رباتونه چېرته بیا ربات جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یو منار هم دروي. لکه د احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډیر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې یو منار دروي.
اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او کنه؟ کوي آیا تغییر کړی او کنه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات جګه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسو ګوري د جنوب غرب حوزه یا په مجموعه کې د لوی کندهار له سیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل پنځوش موټر یو ځای روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پوی او روان دي. ګل سرخ ملي دام یو ډول قافله ده. بیا چې دریږي صرف وسایل یې تغییر کړی دي، نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکو شکریا وایي چې که څه هم دی په خپل قافله نه درېدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، سهولتونه هم سره راغلي. ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات و هغه له منځه ځي او جای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دو ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځې له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ او یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډېره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډېر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډېر دغه شوي دي. نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دلته تمامیږي. کوم راډیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره دا 4 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلند.